السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوي لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. بلارخوت کی راغلی چې شنون کی او خبريالان باید د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارات ټکی وکړوي. طالبانو له 2023 کال رئیس چې بیا پر افغانستان واکمن شوی پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې لکبلې سلګونه رسنی تړل شوی او زرګونه خبريالان اړ شوی چې له هواده اوزي. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو کې د راغلي زیاتوالي لامل د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش می راستنیدونکو ته د بیړنۍ مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې ویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستان ایستل شوي 450,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي ویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یوه هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د استلو په اړه خپل اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې وی غونډې تویل په هرات او نیمروز کې د یو شمیر رستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یو شمیر په ایران کې د ایرانی مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایرانی لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخو د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر رستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. یادونه ورده چې ګڼ شمېر افغانان په ایران کې لنیول کېدو وروسته له دې هېواده په جبري توګه ایستل شوي او له ډېرو یې هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی ومومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکی سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د لسمې دا برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 13 توغندي او شاوخوا 450 ډرونونه کارول شوي چې نږدې نیمایې د ایران سخت شاهد ډرونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا درې کلنه جګړه پای ومومي او ورباندې امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو 149 کسان چې یو ویایي بهرني وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. د پاکستان د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې ویل چې د مرکز خلک تیرېسل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړې ادارې زیاته کړی چې دا شبکه د پاکستان د ختیز په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې او چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اوان پر کور ترسره شوي، خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې 78 پاکستانیان، 43 تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنگلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې 13 ښځې هم شاملې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د چنګاښیا سرطان 19 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 19 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویل ایران او پاکستان د افغان کډوالو لرستنیدو سره سم ځینې ناروغي هم افغانستان ته وړل کیږي.
داخله خراب سرمز بسیار
تل تمرس کې وضعیت ډیر خراب دی.
ټول ګرمي وهلي اسهال لري.
زموږ کې لدا ده چې اړوندې ادارې دې ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې بانکونه لکه څنګه چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی دوی ته د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د شاعرانو لپاره د طالبانو نوې لارښوونې او پر وړاندې غبرګونونه
شاعر خپله ګڼي. د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. د شاعر کار د ښکلا خودل دي او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجاد کړي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO له ایران او پاکستان افغانستان ته پستون شو یو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خبرېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې تنفسي انتانات، نسناستا، د کورونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدی حساسیتونه پر ستنو شویو کې تر ټولو زیاتې راپور شوې دي او د هغه ناروغي دي چې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
سرمز بسیار د ټکنا او د چیز
زیاد است، گرما زیاد است. لیران تازه راستون سوای افغان کډوال د فاریاب ولایت اوسیدون کې سیار دی چې لخپلې وکسیز کورنۍ سره په اسلام قلعه کې افغانستان غاړي ته د کډوالو په پرن غالي کې دی. دی وایي 15 ورځې مخکې په ایران کې له نه کله نه استوګنی ورسته له هغه هیواد په زور استل سوای او وسی 15 ماشومان او ګڼ نور خپل خپلوان د نامناسب وضعیت لامل په بیلابیلو ناروغیو اخته او بیرانې مرستو ته اړمن دي. د ازادي رادیو ته وویل
داخله خراب سرمز بسیار ګرما زیات است او صاحب یربات
دلته مرز کې وضعیت ډیر خراب دی. زخته زیاته ګرمي ده، بیروبار دی. هر ورځ تر ډیر زرو کسان را وباسي. د پاخه عمر لرونکو ماشومانو ټول وضعیت بد او ګرمي هوا کې دي. اوبو ته لاسرسی نه لري. ټول ګرمي وهلي اسهال لري. زخته زیاتې دوړې او خاورې دي. زموږ کې لدا ده چې اړوندې ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي او د خلکو اوبو، خوړو او له دې ځای نورو ولایتونو ته د لګیدو برخې ته دي رسیدنه وکړي.
اخوا د ایران په تهران کې میشتي او افغان کډوال چې دا کوي کورنۍ او ټول خپل خپلوان تری افغانستان ته په زور شړل سوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې کورنۍ افغانستان کې هیڅ بل سرپناه نه لري او ماشومان ناروغان او له تری وی او نه راهیسه اسلام قلعه پوله کې تر خیمو لاندې اوسيږي. کله اوزا خرابه او
طرفه مواد ګرمه
سر مرز خیلی گرد خاک و بسار وضعیت خراب تمام فامیلا مرز کی وضعیت دیر بد او دوری دی. طول کورنی ناروغ شوی. یوازه ماما می چه لکورنی سر یه استل شوی دری ماشومانی ناروغان دی. مرمنی امیدوارا و حل تا مرز که ماشون وزیگی ده. دیخ پلا هم ناروغ دی. ټول شپږو کسان هم دی وضعیت کې دي.
لبل ګوندی هیواد پاکستان هم ځینې تازه راستن سوی وایي افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د روغتیايي اسانتیاو نشتون ته اندېښنه اخیستې دي. د پاکستان له اسلام آباد یو راستن سوی افغان کډوال چې د خپلې وکسیزې کورنۍ او د خپلو خپلوانو څو کورنیو سره د چهارشنبه په ورځ د جولای په نهمه راکټه سوی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل. دا راستن سوی افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت او له امله یې د بېلابېلو ناروغیو او ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له ایران او پاکستان افغانستان ته په ستنو سویو کډوالو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو خبره کړې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. ډبلیو ایچ او په خپل دې ومخیزه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه د جولای په نهمه خپور کړی ویلي چې د دې ستنو سویو ترمنځ تر ټولو زیاتې راپور شوې ناروغۍ تنفسي انتانات، میکروبونه، شدید نس ناستای د کرونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدی حساسیتونه دي چې په ټکو یې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته سوي دي. په راپور کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د 2015 کال د اپریل له 10 راهیسې له ایران او پاکستانه په ټولیز ډول 8,13,213 کسان راستانه سوي چې په ټکو یې د جون له 14 تر 13 د دې راستانه سویو په شمیر کې د اسلام قلعه پولې په ګډون د هیواد 5 بیلابیلو لارو نه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې دا هم ویل سوي چې یوازې په تیرو دوو اونیو کې له یادو دوو هیوادونو 2,45,280 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 8 بیا په دغه ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي و چې په راستانه سویو کډوالو کې امیندواره میرمنې، میندې، بې سرپرسته ماشومان هم شته چې ډیری له دې ستونزو سره مخ او دوی حتی له مرزه بل ځای ته د انتقال وسه نه لري چې روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته اړمن دي. راپور زیاتوي چې د دې سازمان روغتیایي ټیمونو د صدماتو څوک چې لاره کې زوبل سوي دي د میکروبونو د بدن د اوبو د کمښت او خورځواکۍ د زیاتوالي راپور ورکړی چې په ټکو یې اکثریت دا پیښې په ماشومانو او پاخه عمر لرونکو کې دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې تمه کېږي په 2015 کال کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي او په ټکو یې اټکل کېږي چې شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه به له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د واکمنو طالبانو لخوا د مشاعرو د تنظیم قانون د یو شمیر شاعرانو غبرګونونه پرولې دي. دوی دا قانون پر شعر او شاعر محدودیت بولی او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي دي چې پر مشاعرو محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې د دوی په وینا په اسلامي روحیه سمبال قانون ورته جوړ شوی دی.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
له هاینه سخرا نیولې تر معاصره شاعرۍ پورې شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسې پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا ښودل دي او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانع نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځان جوړې موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواک هستی ده. یوازینی محدودیت د خپل اخلاقی، دینی او ملی مکلفیتونه دي چې پر هغه هم تر نورو ډیر خپه وي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر لمخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی، بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او مؤثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکوال صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
هر نو قانونگذاری در عرصه هنر
ده هنر په برخه کې هر ډول قانونگذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پرې فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي. زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیقالله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبره یې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ دې درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونه ده چې په افغانستان کې دودیزې مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو حمله کړې دي چې تر نن سهار پورې هم روان و. په دې حمله کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ملکی سیمو ته هم زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د جولای د لسمې دغه برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې اتلس توغندي او شاوخوا څلور سوه ډرونونه کارول شوي چې نږدې نمایي یې د ایران ساخت شاهد ډرونونه ول. زلنسکی پر ایکس پاڼه لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. د کیف د نظامی ادارې مشر تیمور ټکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي، دوه ویشت تنه ټپیان دي او لږ تر لږه پنځه خاري سیمې د اور چاودنو او لاسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. د خاروال ویتالی کلیچکو په وینا بریدونه او استوګنیزو ودانیو، موټرو او د تیلو یو پمپ سټیشن ته زیان اړولې او د بیړنیو مرستو ډلې د خار بیلابیلو برخو ته استول شوي دي. د اوکرين پاوز ویلي دي ډرونونو اته ځایونه مستقیم هدف ګرځولي او د هغو ټوټې درویش نور سیمو کې لوي دي. پاوز دا هم ویلي چې ټول بالستیک او کروز توغندي چې د اوکرين پر لور روان وو وشتل شي. دا کیف یو وی وسیدون کې کارینه د ازادي راډیو اوکرایني څنګه ته ویلي د هغې د څو پوړیزي ودانې و برخه د بریډ لامل بشپړه وسوسیده. هغې ویلي زه یوازې هغه غږ یادوم چې کړکۍ ټوله ماتې کړې او هر څه زما پر خوا را پریوتل. د ولسمشر زلنسکی د دفتر مشر اندری یارماک ویلي چې روسیا د ډرون او توغندیو بریډونه د اوکرين د ټولنې د فلج کېدو لپاره کوي. نوموړي پر ټلګرام زیاته کړي د پوتین لولوري د جګړې پای ته نه رسولو انکار باید هم د اوکرين او هم د اروپا لپاره د لا پیاوړتیا سبب شي. یاد برید یو ورځ وروسته لاغه وشو چې روسیې د جولای د نهم شپې او سهار مهال پر اوکرين وسوا اتوي شپې پیلوټ الوتکې او دیارلس هایپرسونیک او بالستیک توغندي توغولي ول. زلنسکی پر ایکس لیکلي دا په یو ورځ کې د هوایی بریدونو تر ټولو لوړ شمیره وه. د غبرید یو ځل بیا د اوکرين ولسمشر زلنسکی ته د انګیزه ورکړي چې له نړیوالو غواړي چې پر روسیې دي د تیلو او نورو برخو سخت بندیزونه ولګي څو مسکو د سولې خبرو ته کینی.
د اوکرين پر خاوره د روسیې د تازه حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. د او د افغانستان اړوند او همدارس د نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې د افغاني ل انفرادي حسابونو د خپلو پیسو د راستلو میاشتنۍ کچه لوړه کړي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې دوی ته نه ورکوي. د منتقدینو ازادي راډیو تویل په ځلونو یو غوښتي دي چې خپل د سپما پیسې بیرته واخلي خو لستون سره مخامخ شوي دي او له همدې امله نور پر بانکونو باور نه لري. فیروزا عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنځشنبه په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سو او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای شوې.
غنه چوي په بانک د اروپای سنستو سوزدي نو سیستم خراب دي. دا خپل بانک کې اوس چې په لون یو فرمان ورکړي یو اعلان ورکړي باید یو اغم مسؤلونه وي دا یو باید دا تعقیب وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې یک میلیون افغانی برداشت کرده میتونن ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر یو میلیون افغانی پورې وپسی څه فکر نکوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا لس زره افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبه په ورځ د سرطان په 13مه د ویلامې په خبرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 1500 افغانۍ څخه یو میلیون افغانۍ تایل وړه کړی دا پیلامیا کې راغلی چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د خوالي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سکل د جوازه په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمخ راوستي وو. د بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولای شي تر 350000 افغانۍ یا 1500 ډالرو هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک پر ایکسپانه خبر سوی وو ویلي وو هغه شرکتونه چې له 300000 ډالرو یا 40 میلیون افغانۍ څخه کم سپما وي ولري کولای سي تر 40 سلنه پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولای سي په اونۍ کې $200 یا $10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې هم داسې دوام وکړي او ونسي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانک واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري، چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند راپورونه، مطالب او جالب ویډیوګان تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. اعلان خو یې مخکې زموږ همکار یو کاو چې facebook.com/azadiradio. له دې سره راورسېدو د دې خبري مجلې ورسته یو شیبو ته قدر منوریدونکو، خو یو ورسته په زړه پورې راپور لرو چې د علمی تحقیقاتو او څیړنو په اړه. په یو تازه څیړنه کې ویل شوی چې د انسانانو په میده کې یو ډیره عامه بکتریا په لسو کلونو کې د سرطان سبب کېدی شي. دا څیړنه چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو څیړنیز مرکز کړی ښیي چې هیلو باکتر پلوري په ځانګړي ډول په آسیایي هیوادونو کې ډیر انسانان په سرطان اخته کوي.
پوهانو موندلی ده چې یو عامه باکتریا چې د ډیرو انسانانو په معده کې موندل کیږي او عموما هیڅ نښې نه لري، شایي یوازې د یوې لسیسې په اوږدو کې د شاوخوا 2 میلیون کسانو د معدې د سرطان سبب شي. د دې څیړنې له مخې تمه ده چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ له 15,600,000 زیږیدلو کسانو څخه شاوخوا 6.5 سلنې ته د هیلو باکتر پلوری له عفونت د معدې د سرطان پیښې رامنځته شي. د معدې سرطان یو له هغو سرطانونو څخه دی چې د مخنیوي امکان یې ډیر دی، خو که ناوخته تشخیص شي نو درملنه یې ډیره سخته وي. دا سرطان د نړۍ 5 تر ټولو ډیر عام سرطان دی او هر کال شاوخوا 270,000 کسان وژني. مزمنه عفونت یا د هیلو باکتری پلوری لخوا د دې سرطان اصلي لامل ګڼل شوی، او دا هم څرګندوي چې ولې په وروستیو کلونو کې دا سرطان په ځوانانو کې ډیر شوی دی. زیاتره کسان په ماشومتوب کې په دې باکتریا اخته کیږي او کلونه کلونه په بدن کې پرته له کومې نښې پاتې کیږي. خو دا باکتریا د معدې د زخم یا د دیوال د التهاب سبب کیږي. د دې باکتریا د انتقال لارې عبارت دي له خولې په خولې تماس، لکه شکولول یا له استفراق یا فضل موادو سره تماس. څیړونکو چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سرطان له نړیوال څیړنیز مرکز سره تړلی دي، د 115 هیوادونو د معدې د سرطان معلوماتو ته کتنه کړې ده. د هغوی وړاندوینه دا ده چې کروان وضعیت همداسې دوام وکړي تر 2100 لومړي کال پورې به نږدې 2 میلیونه کسان به د همدې باکتریا له عمله د معدې په سرطان اخته شي. په دغو پیښو کې 8 میلیونه به یوازې په آسیا کې وي. نږدې 421,000 پیښې د اروپایي اتحادیې، بریتانیا، سویس، ناروې او آیسلند لپاره اټکل شوي دي. سره له دې چې اوس مهال په افریقا کې کم شمېر پیښې لیدل شوي، تمه ده چې تر 2100 لومړي میلادي کال پورې دا شمېر 1,400,000 ته لوړ شي، چې دا د اوسنۍ کچې 6 چنده دی. ډاکټر جنګ یونګ پارک چې د دې څېړنې همکار لیکوال او د روغتیا د نړیوال سازمان د نړیوال څېړنیز مرکز د معدې د سرطان د مخنیوي د ډلې مشره ده، وایي د نفوسته بدلونونو له امله چې د معدې د سرطان بارې ډېر کړی، بیړنۍ اړتیا ده چې د مخنیوي همغږې ستراتیژي جوړه شي او سیمه ییز روغتیایي سیستمونه ورته چمتو شي. که څه هم ځینې هیوادونه د معلوماتو د کمښت له امله دقیقې وړاندوینې نشي کولی، خو څېړونکي وایي چې موجود شواهد دومره څرګند دي چې روغتیایي چارواکي باید سمدستي اقدام وکوي. دوی له هیوادونو غوښتي چې د دې باکتریا د عفونت د څارنې یا سکرینینګ او چټکې درملنې په پروګرامونو کې پانګونه وکوي. تحلیلونه شی چې دا پروګرامونه کولی شي تر 15 اویا سلنه د میډي د سرطان اټکل شوی پیشي کم کړي. میرمن پارک زیاتوي دا ډیره ضروری ده چې د میډي د سرطان مخنیوي د روغتیايي سیستمونو لومړیتوب شي او اقدامات په لا زیات جدیت تعقیب شي. د دې نوې څېړنې پایلې په نیچر تیبي ژورنال کې خپرې شوې دي.